د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. سلامونه او ماشام په خیر. زلمی خلیلزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دا هم وری چې ولسمشر غني په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي، او جرمني نن د دې هیواد بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصرو مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل سول. ځایي چارواکي وایي دوه څلوېښت نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین اتاولاخ خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په دې پیښه کې د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتېری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دغه برید په کلکه غندلی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو باندې خواشیني ښودلې ده. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبريال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشي توکو ترهګري او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړې ده. زلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلې دي. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لوا د قومندان دندې د لری کېدو امر ورکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف ته ویل ورپوړي پلاوي په مشري مرکز اشرنې ته سفر وکړ. پکتیکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې ولنه امنو ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي غږ کړی چې د نګورنو قرهباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرهباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر 3 له الجزیره شبکې سره مرکی کې ویلي چې دغه درې هیوادونه غواړي چې د نګورنو قرهباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅه وکړي، خو په دې شرط چې د خبره د هڅې به طرفانه وي. تر دې یو ورځ د مخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نګورنو قرهباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی وکړ. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر 2 ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې د سولې په خبرو کې شکل سي. داسې ویره ده چې د تیر اونۍ شخړې په سی جګړو واوري چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او د ناتو غړي ترکیه پکې شکیل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یوالي ډیر شمکلیزه د کورونا او بعد خبرېدو له کبله په مختصر مراسم سره ورمنځل سو. تمو د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې د دې هواد پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې ډیر شکلونو کې ډیر لاستراوړنې لرلې دي. هغه ویلي چې هواد یې توانېدلې د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ المان ترمنځ لوی توپیر تر ډیره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خوشحالي وښود چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړې دي. د وروستي یو ټول پښتنو پر اساس ډیری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ ویش ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوه دیش ټیټه یو لس. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دیش ټیټه دیر لس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه پنځه ویش ټیټه لس. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخه لوړه درجه سلور دیش ټیټه اتل لس.
ناجی صافی د هوا له حال خبر کړو. شنبه د تلیا میزان 12 د اکتوبر 3 زلمی خلیلزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. بل خو د دولت مذاکره کوونکې ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا هم شای سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
ولسمشر غنی نن په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. نن د دولتي شونځیو ټولګي تر څو میاشتنی وقفې وروسته بیرته پرانستل شو.
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سیوی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبې ته رسیدلی او د افغانستان د سولې اړوند دی له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د تاجکي څنګه په حواله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان په سولې کې د همکاري ډاډ ورکړې. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکزی پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي رادیو تاجکی څنګهوای خاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او خاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې خاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکزی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې خاغلی خلیلزاد په کوم مسایلو له دوی سره غږیدلای د افغان حکومت د مرکزی پلاوی غړې شریفې زرمتی ازادي رادیو ته وویل
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ورسره شریک کړې ځکه خزو اوس ډېری اندېښنې لري د په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاستراوړنو باندې صدا هم د ټولو خزو غاګو سیمکتر دی پوری په دوامدار توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوړ خو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات لپاره د کاري اصول او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه ده سوې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لاره بولي.
بین الافغاني مذاکرات او اساس بسوي از فکر کوم په هغه کې کېدلای شي چې امریکا یو څه رول ولوبوي او طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې قانوني کې یو داسې تګلاره مخته یوسي چې نه د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفاهمنامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافقنامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي. دا به څه ستونزمنه وي مګر د امریکا رول چک نشته چې د باور فضا د بیرته رغول لپاره کومک کوله.
د سولې د بین الافغاني خبرو په کړنل راکې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي. په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقه پر بنسټ هواري سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنز سوي هوکړوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومرجل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري اډار ورکړي. د پانتون له استاد نجیب آزاد څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی؟
لبد امرغه د افغانستان په قضاوي کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداسي ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بیل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع درمسته کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
دا چې تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم اغیز لرلی شي، لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري. دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي. تر ډیره بریده ډیپلوماتیک او تشریفاتي سفرونه کیږي چې هغه هم فرد محور سوي دي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې یاد سفر د ځنګړې لاستراوړنه یا د پاموړ لاستراوړنه ولري.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
او دا چې د قطر پرانیز غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر پرانیز غونډه او تر دې وړاندې په دوه کې چې هغه توافقنامه د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاوو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو پر ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونو بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پونتون استاد نجیب آزاد و چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سفر او پر سولې د احتمالي اغیز په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ته د خپل سفر په لړ کې وویل چې د دې ولایت د امنیتي چارو ځینی چارواکي له دندو لري کوي. د شنبې پر ورځ د ولایت د ولسمشر غنی د سفر پر مهال ځینو ژورنالیستانو او د قومي مشرانو ځینو غړو اعتراض وکړ. تفصیل د احسان آریان پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی ورسته لغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو. ولسمشر غنی په شارن کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو ورسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لری کړي.
ام کومندان څه ته ام یم بدلیږي ام خو ما څه
د پکتیکا خلک پر امنیتی چارواکو له دې کابله غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربیره په امنیتی وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي. د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لاره چې پوخ سړک دی د 15 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي. د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لاره هم کنډو کپر ده چې د دې لویو لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکو بیې هم لوړې کړې دي.
نه د پکتیکا پلاره نه د غزنی پلاره زړور تلی سي. هر څوک له مینه ډارېږي، له طالبه چې ډارېږي، له حکومته چې ډارېږي. له بل خوا د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې غزیدلې لارې د طالب او د حکومت ترمنځ خپل منځي جنجالو له وجې هیڅوک پرې تګ راتګ نشي کولای، وخت نشي تلای، مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
ښاغلی کټوزی همدارنګه وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډېرې ژمنې کړې وې چې نه عملي کېدو یې د دې ځای ولسونه نهیلي کړي دي. د پکتیکا د ولایت شورا غړی افسر خان سلیمان خیل هم وایي چې ولسمشر د پکتیکا سره پخوانی ژمنې نه دی عملي کړي.
دا دې ګردیز لاره به درته خلاصه کړم، دلته به لاره درته ترانزیټي کړم، اوله درجه دومه درجه ولایت به درته جوړ کړم، بندونه به درته جوړ کړم. دلته هر وخت راشي دغه وادي خلکو سره کړي دي، په وادو باندې وفا نه ده کړې، بیرته یوه یم پکې نه ده عملي کړې.
د شنبې په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غني ته د پوهنې، امنیت، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې شته ستونزې بیا وریاده کړې. ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ژمنه وکړه چې تیرې تیروتنې به جبران کړي. د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول، د اوبو بندونو رغول، د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول، سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10 دقیقې سوید ننګرهار چارواکي وی په شنور ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنې کې د وژل سو کسانو شمیر 400 ته زیات شوی دی. په چاودنې کې چې غرمه مهال سوی تر 30 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي. سهار ګل امیرزای دا موضوع تعقیب کړی. امیرزای صاحب، نور جزئیات په دې اړه څه دي؟
نن دولس کا جو چل ہے کہ د غنی خیر ولسوالی تصویر مرا مس شوی دا موټر بم چاودنه شوی دا او په پیل کې ډیر لس کسان په لمړي سر شوی ورسته دا یو بل کس هم ساور کړی دا. نو په ځل شو کې څلور ماشومان دي او یو میرمن ده او یو ملي پولیس پکې شامل دي. نو همدار از د دوه څلور کسانو
بله امیرزای صاحب आवाज مصفانه رازی آواز مصفانه راځي متاسفانه کې اوڅه ځای بدل کې ممکن شبکه اوڅه صفاست. امیرزا صاحب، د چاودنې په اړه څه ویل کېږي چې وسلول څنګه وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه چې امنیتي ځواکونه هم هلته ځای پر ځای وي داسې یوه لویه چاودنه وکړي؟
دا نو هغه پوښتنه ده چې تر اوسه پورې امنیتي مسؤلینو رسنیو ته لا ځواب نه دی ویلی. دوی وایي چې موږ په دې څېړنه کوو چې دا وسلوال څنګه وتوانېدل سیمې ته راشي. په تېره دغسې یو مهمې سیمې ته دوی ویل چې په دې اړه باندې څېړنې روانې دي. وروسته چې بیا رسنیو سره شریک وو تر اوسه چې موږ ورسره په جریان کې یو په دې اړه باندې وروسته چې زیات نه دي را کړي. که څه هم د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلینو دغې پېښې مسؤلین نه دي په ډاګه کړي چې د افغانستان د پولیسو چارو وزارت ویلي چې دا د وسلوال طالبانو کار دی. اما وسلوال طالبانو تر دې دمه چې زه تاسو سره غږېږم په دې اړه دی ویلي.
بله، ډېره مننه. ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي په شینور ولسوالۍ کې د وژل سوو کسانو شمېر 400 ته رسېدلی دی. دغه ورځ په پېښه کې چې نن غرمه مهال سوی ده تر 30 زیات کسان ټپیان سوي دي. د ټلیفون کرښه صفه نه وه، معذرت مو ومنئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري هیات یو بیا له جمهور ریاست څخه غوښتنه وکړه چې کابینه دې په رسمي توګه د رایو اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهور ریاست څلوېښت ورځې مخکې ویلي و چې کابینه تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کیږي. رحمت الله افغان له کابل نور حال راکوي.
لا یبې میاشتې زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیس بشپړ سوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي سوي. د دغه جرګې لومړي منشي اسدالله شهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
زمنګ هله داد له حکومت نه او تاکید هم داد او بار بار هم تماس سره نیولای خو دوی وایي دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زړه زړه د کابینه موږ ته معرفي
کړي. خغلی شهباز زیاته کړه یو میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سو او نوماند وزیران اړوند وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یو کاپي ولسی جرګې ته لیږل سوی چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوايي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسی هوکړه وسوه. د لاستیک سوی هوکړه پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غنی له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي و، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږي میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نه سي، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا دی له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، لا هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړې او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
د رحمت الله افغان راپور و. د صنعتکارو ټولنوي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنوي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
30,000 کسانو کارګرانو کار کوو، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړو هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ست برشنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران برا غوړو په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکاو ستاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته چې دا د فابریکې چې مونږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسا ریاست جمهور ته ویسا پارک صنعتي قطعه کني په خپل قطعه کو چې نشي ورکول ځکه مونږ مجبوري کو چې قطعه کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هوار شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړېدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي چې جمهور رئیس دغه طرح منزور کړي لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 350 میلیونه ډالر پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لامل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په پنځن کې د دولتي شونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. مخکې تر دې د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي شونځیو د ټول ټولګیو خود دولتي شونځیو یوازې د ولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل سیو. د افغانستان د پوهنې وزارت له زده کوونکو د روغتیایي سپارښتنو د پام کې نیولو غوښتنه کوي. خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایروس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي خونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمېنه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په 2 نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه یې پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني. خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده.
ډېر خوشحاله یو ځکه چې مونږ خپل تحصیل زده کړه وکړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجربه څه ولري د کرونا په اړه.
خوشحاله چې زده کړه وکړو او ډاکټران شو هغه علمان شو.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته. هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی وو. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی. اول سم نه تر لسمه پورې او یو لسم او دو لسم خو مخکې له دې نه هم شروع وو. ماسک او د شاګردانو حفظ الصحې ته توجه او اوبه صابون دا شیان ورته موږ آماده کړي دي.
د ښاغلي صمیمي په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د د په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر 12:30، دوهم له 12:30 بجو نه تر 2، او درېم له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجي محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کمر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه ولا باید په کور کښې وګنډي ولا واخلي ولا وري کړي. کور ته چې کله بېرته راځي د هغو روغتیا حالت باید وګوري.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنمو یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دي. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار وسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې وروستی مطلب را اخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته سوي چې د یوې قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ سوي وو. تفصیل له عصمت څرونه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کرونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دباندې یوه پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوري پال ګوند د غړیو په منځ کې د کرونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کرونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کرونا ټیسټ پرون مثبت وخود او وویل شول چې دواړه به 10 ورځې قرنطین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وښود چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن لوی څارنوال